په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبر نو سرټکو ته. د پیښور های کورټ له حکومت ته په قبایلی سیمو کې د عدالتي بنسټ د رغولو لپاره د 14 واره بورو په غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګورس تاسما جهانگیر پر مړینې خپګان ښکاره کړې او د روس ته پریوتې الوتکې د مسافرو د جسدونو لټون روان ده. بشپړ خبرونه. مشال رادیو ته یو لیک ترلاسه شوی چې پکې د پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا له حکومت په قبایلی سیمو کې د عدالتي بنسټ د رغولو لپاره د 14 واره بورو په غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی قانوني صلاحکار عارف یوسف پرون مشال رادیو ته ویل چې تر اوسه های کورټ ته د دغو پیسو د ورکولو په اړه کومه پریکړه نهایي شوې نه ده. هلته په سینټ کې د حکومتي غړو مشر یا قائد ایوان راجا ظفرالحق وای په نننۍ غونډه کې فاټا ته د عدالتي واک غزاولو بل نه وړاندې کیږي. تر دې وړاندې د ټاکل شوی مهالویش سره سم باید په نن ورځ په سینټ کې په دې بل بحث شوی وای. د سینټ په غونډه کې د دې بل د نه وړاندې کیدو د علت په اړه راجا ظفرالحق مشال لډیو ته داسې وویل.
نه جی، آج صرف تازیت ہوگی.
دی واینن به یوازې تازیت کیږي. زموږ د سینټ یو غړی سیف الله بنگاش او اسما جهانگیر وفات شوی. نو له تازیتی غونډې وروسته به د سینټ کاروایی ختمه شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پیښور په نشتر حال کې د یوې غونډې پر مهال د قبایلي سیمو زده کوونکو د بیلابیلو اتحادیو غړو وویل که د فاټا اصلاحات زر عملي نه شول نو یو وار بیا به تحریک پیل کړي او په اسلام آباد کې به پرله توغځوي. د خیبر پښتونخوا د واکسینو اداره وایي اثر ښیي چې سخت کال به پاکستان د پولیو له رمزه پاک شي. د دې ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه د ګل په ورځ مشال لډیو ته وویل کمپاینونه سم روان دي او د ګوزند ناروغۍ نوې پیښې نه کیږي او یا کمی شوې دي، نو ځکه دوی دعوه کولی شي چې سخت کال به دا ناروغي ختمه شي. ډاکټر اکرم شاه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د ګل له ورځې څخه په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ مخنیوي درې ورځنی کمپاین پیل شو. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. نوموړی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ له وجې د پولیو د نویو کیسونو ویره لیدل کیږي.
کوداغي یو خطر چې کومه دا هغه مونږ ته د افغانستان نه را چې افغانستان دا ټیم مونږ سره په ننګرهار سایډ باندې تقریبا دا سلورم کپینزن کې شپه افغانستان کې په دې کال کې نو د دې یره پرانا کې لکه مونږ اوس هم والدینو ته هم دا ریکوست وی چې دای دې د خپل چې کوم مونږ سره کوآپریشن دی یا ماشومانو ته کترو چولو کوم پروګرام دی نو دا به کنټینیو وي او د خپل ماشومانو ته دا کنټینیو ساتي.
په افغانستان کې تیر کال د پولیو سوارلس پیخي مخې ته راغلی وي. سخت کال تر دې دمه دا ډول درې کیسونه مخې ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټرس د انصاف او برابرۍ لپاره د پاکستاني قانون پوهی اسما جهانگیر مبارزه ستایلې ده. اسما جهانگیر پرون د زړه د حملې له وجې د شپږ شپېتو کلونو په عمر کې مړه شوه. ګوټرس پرون د اسما جهانگیر تر مړینې وروسته په یو بیان کې ویل دوی د بشري حقونو یو ستره مبارزه بایلله. اسما جهانگیر د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو بنسټ ایښودونکي او د سپریم کورټ بار کونسل مشره پاتې شوې. د دې ترڅنګ هغه په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو لپاره یو ځانګړی استازی هم و. د افغانستان د دایکونډي ولایت د روغتیا مسؤلینو نن وویل چې 1518 د توبرکلوز د ناروغۍ پیښې تیر میلادي کال کې ثبت کړي چې له دې 14 تنو یې ژوند له لاسه ورکړی. د دایکونډي په مرکزي روغتون کې د توبرکلوز ناروغۍ د کنټرول مسؤول سید اسحاق حسینی وایي د مړو شوو کسانو له ټولګي ډیری یې ښځې دي. تیر 2018 میلادي کال کې د دایکونډي په مرکزي روغتون کې د توبرکلوز یا سل ناروغۍ سکم 8000 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې لدې 1518 مثبتې وې. روسي چارواکي وایي د مسکو په سندو کې د پریوتې الوتکې د لټون عملیات د واورې د ورخت او د موسم د خرابوالي له وجې له ستونزو سره مخ دي. د الوتکه پرون د الوت نه لږه شیبه وروسته پریوتې وه چې پکې یو اویا کسان سپاره و. چارواکي وایي اوس د ژغورنې هڅې پای ته رسېدلې. ټول یو اویا کسان مړه شوي دي. د بیړنیو چارو وزیر ولادیمیر پوچکوف نن خبریالانو ته وویل د الوتکې د پیښې د وژلو شوو کسانو له کورنیو او دوستانو سره له زړه نه غم شریکي کوي. دغه وزارت وایي تر اوسه یوازې د دوو کسانو جسدونه موندل شوي دي. د الوتکې د نسکورېدو سیمې ته 400 کسان لېږدول شوي سو په عملیاتو کې برخه واخلي. د بیړنیو چارو وزیر وایي د الوتکې یو ثبتونکي اله هم موندل شوې ده. د انټونیو ای ان 148 په نوم د غلوتکه پرون د ماسکاو له هوایي ډګر د الوتنه لږه شیبه وروسته له راډار غیب شوې وه. د مسافر په منځ کې درې ماشومان او دوه بهرني اتباع چې د اذربایجان او سویټزرلند اوسیدونکي ول هم شامل وو. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د اسرائیل پوځ په شام کې د هوایي بریدونو د لړۍ لاره د شامی او ایراني ځواکونو ته کلک ځواب ورکړي. بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې غونډې ته ویل اسرائیل دا خبره واضح کړې ده چې پر خپل ځان به د هرې حملې هڅه ناکامه کړي. د فبروري په 10مه د اسرائیلو هوایي بریدونه لاغي وروسته پیل شول چې پوځ ویل د دوی یو هلیکاپټر د ایران هغه ډرون الوتکه ویشتلې ده چې هم په دغه ورځ د اسرائیلي فضايي حدودونو حدونو ته داخله شوی وای. اسرائیل وای په شام کې شامی او ایرانی اهداف په نخښه کړی دي او د دې پر مهال اف 14 سلوتکه هم د وشتلو وروسته غورځول شوې ده. د عراق د تیلو وزیر وای بغداد د برتانیا د تیلو له یو شرکت بریټش پټرولیم یا بی پی غوښتي چې د کوردستان په کرکوک ښار کې د تیلو په ځایونو کې د پیداوار زیاتولو په اړه د سیړنو مسوده جوړه کړي. کرکوک تیر کال د عراق مرکزی حکومت تر خپل کنټرول لاندې راوست. وزیر جبار الوابي اف پی ته پرون ویلي هیله مند چې د دې وړاندیز په اړه به د بریټش پټرولیم د شرکت له مشر سره چې ټاکل شوی راتلونکو ورځو کې کرکوک ته ولاړ شي خبرې وکړي. د کرکوک د تیلو سیمې په 1960 کال کې موندل شوی او د لسیزو راهیسې د عراق د مرکزی حکومت او کوردانو ترمنځ لانجمنې سیمې وې. بغداد په 2014 کال کې د برتانیا د تیلو شرکت سره د بابا ګورګور او د هاونه د تیلو ځایونو په اړه قرارداد لاسلیک کړو خو پرې کار نه دی پیل شوی. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پېښور های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره شاوخوا 14 ارب روپۍ دوی ته ورکړي. د بشري حقوقو د نومیالی پاکستانی فعال یاسمی جهانگیر پر مړینه د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو خفګان ښودلی. له نن څخه په ټول پاکستان کې د پولیو واکسیني کمپاین پیل شو. چارواکي هیله مندي چې روان کال په اوږدو کې به د هیواد یو ماشوم ته هم پولیو ونه لګي.
2018 زمونږ ان شاء الله مکمل لغره چې دې کې به کیس ناراضي دی او کیس فری ایر به وي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان پرون ماښام په پیښور کې د وی بولسي غونډې په ترڅ کې د پاکستان حکومت د فاټا اصلاحاتو زر تر زره عملی کولو غوښتنه وکړه.
کچر ته په اصلاحاتو باندې دا غونډه کړو فاټا سیاسي اتحاد پښتون ولسی تحریک قبایلی چې څومره ځوانانو تنظیمونه دي دوی به یو میاشت بعد بیا تحریک چلای.
او د افغانستان پر خبره میشت وزیرستاني کډوال وای دوی باید د پاکستان او افغانستان حکومتونو او یونیسیار ترمنځ دی وی غړې موافقه لاره بیرته کورونو ته ولیکدل شي.
د یونیسیار د حکومت د نړیواله کې مسول وی په غاصل باندې دا مش پاکستان ته ولاږي.
لیداله مشال رادیو سره اوسه. دا همول نه موجود په خبر های کورټ خیبر پختونخوا حکومت غوښتي چې قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام او د دغکار لپاره د وی ډانچې جوړولو په هدف شوخه 14 ارب روپۍ دوی ته ورکړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او صلاحکار بیا وایي حکومتي کابینې لا پر دغه موضوع غور نه دی کړی. مجید بابر تفصیل کوي.
مشال ریډیو ته تر لاسه شوی د یو خط لمخه په خبر های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت نه په قبایلی سیمو کې د عدالتي ډانچې جوړولو لپاره د سده پاسه 14 ارب روپو مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د دې پختنې په جواب کې چې آیا صوبایي حکومت به های کورټ ته دغه رقم ورکړي، د وزیر اعلی پرویز خټک په قانوني چارو کې صلاحکار عارف یوسف وای چې په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې.
بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ دے کنا فیڈرل گورنمنٹ چے یسو کی نہ بیا با ورکو تا اس پورے زم کا کیبنٹ کے پدی باندې خبر نہ دے چھوی جیلا اور دا زما خیال کہ چے دا خو وفاق دے کنا فلال ٹرائبل ایریا نو تے سوبے نہ خونے شو خو دے خو وفاق نہ مغواڑی اور دا جوڈیشری خو سپریٹ انٹیٹی دے دا خو چے حکومت لا نہ نہ از یو سپول چے کم وفاق دے اغا غت اس چے دالتنا کی
د خط لمخه دغه رقم به په وو وړه قبایلی سیمو او 260 تحصیلونو کې د عدالتي ودانو نو قاضیانو او د هغوی 322 د عملی د تنخواګانو ترڅنګ د 400 اډیشنل او سریری سیول ججانو د برتی کولو لپاره پکار وی. په دې اړه مې د پاکستان پخوانی اټارنی جنرال قاضی انور نو پوښتل چې د دې مالی وختنې لوجه خو به دغه عمل د ځنخ کار نشي. نو نو موړی وای
دا خو به خود پروسس کمزورې کوي چې دی تم پتہ تھا کہ تمہارے پیسے استم نہ تمہارے پیسے آتے ہم نہیں دا دا سے نہ دا انصاف پہ پڑا انصاف پہ بلڈنگوں کے نہ دے چاہے بلڈنگوں نہ بچوڑوں میں ناڑی کے انصاف پر آ جی دا انصاف سے دے جو فرض دے اور دے معاشرے جو بنیادی ضرورت ہے جکہ معاشرے کے انصاف نے سب معاشرہ فاٹا کے خل کو تو بنیادی حقوق رشتہ نہ ہائی کورٹ سے بکا دی ہائی کورٹ سے دعوی جدا موجودہ جگہ کے منگا دا کوئی شو صرف ججان بنے ہوئے کاغذ سے وابخری
خود پیخور ہائی کورٹ یو وکیل شہاب خٹک وائی چی بنیادی ڈانچہ جوڑول ودانے او عملی لپارا پیسے ورکول دا دوار حکومتون ذمہواری جوڑے گی خو حکومت دے خپل شمن پورا کڑی دغه عدالتی دائرہ اختیار دے وغزوی
قبائلو چکم کیچو مرازی یا تباہ رزی رخن کو
جنورائے دولسم نیٹا قومی اسمبلی د پیخور او اسلام آباد ہائی کورٹ او سپریم کورٹ واک قبائلی سیمتا د غزول لپاره یو آئینی ترمیمی بل منظور کړی و.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د پاکستان نومیالی قانون پوه او د بشری حقوقو مبارزه عاصمہ جهانگیر د اتوار پورز د زړه د دورې لامل په لاهور خار کې وفات شو. د هغه پر ناڅاپي مړینې د بشری حقوقو کورنۍ او بهرنیو تنظیمونو خپګان ښکار کړی او د نوموړي د مبارزې ستاینه کړې ده. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وایي د عاصمہ مړینه د هغه هیواد د مظلوم ولسونو لپاره د یو لوی تاوان په معنا ده. ټاکل شوی د عاصمہ جهانگیر مړې سبا هم په لاهور خار کې خاورو ته وسپارل شي. پردی موضوع متاثلہ دا نور معلومات راوڑی. د پاکستان نومیالی قانون پوها او د جمهوریت او بشری حقوقو مبارزه عاصمہ جهانگیر د شپږ شپږ کلونو په عمر پرون په لاهور کې وفات شو. د هغه پرملینا د هیواد د سیاستوالو او بشری حقوقو د فعالانو ترڅنګ نړیوالو ادارو هم خپګان خودلې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو ته وویل د عاصمہ جهانگیر مړینه د پاکستانی ولس پتی را د هغه هیواد د ځپل شوی او طبقو لپاره یو لوی ضایع ده. د هغه مړینه د پاکستانی ولس او همداراز د محرومو طبقو لپاره د یو غټ تاوان په معنا ده. هغه مبارزه چې د مظلوم ولسونو د حقوقو لپاره عاصمہ کړې د پاکستان د نن یې مثال نشي موندل کېدای. زړور خزا د پاکستان اساسه وه. زه فکر کوم دا یو ډیر لوی غمیزه ده. ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی، خو د افسوس خبره ده چې له پاکستانه کوم خلک لاړ شي د هغوی پر ځای بل هغه سي څوک ناراضي. د دې معنی دا چې موږ د هغه یو نظام جوړول په کار کې ناکام شوی یو چې نور ښه خلک پیدا کړي. دا ډیره مهمه مسأله ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوتیرس د عاصمہ جهانگیر د مړینې په مناسبت په خبر کړي خپل بیان کې ویلي د بشري حقوقو یو تکړه فعالې له لاسه ورکړه. نوموړي د عاصمہ جهانگیر کورنۍ او ملګرو ته د خواخوږۍ په خپل پیغام کې زیاته کړي عاصمہ یو هوښیاره با اصوله او زړوره فعاله وه. د هغې یاد به تل پاتې وي. عاصمہ جهانگیر له ملګرو ملتونو سره په ایران کې د بشري حقوقو د یوې ځانګړې پلټونکې په توګه کار کاوه. د جنوبی اسیا لپاره د بخنې نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړایچ هم د عاصمہ جهانگیر په مړینه خواشینی ښودلې او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي عاصمہ تر ټولو بهادر ښځه چې د پیژند هغه د ډیکټیټرانو پر وړاندې په جرأت سره ودرېده او ورباندې شویو حملو هیڅکله و نه ویروله. د هغې تشه نه پوره کېدونکې ده. عاصمہ جهانگیر د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له بنسټ ایښودونکو څخه وه. هغه اولنۍ ښځه وکیله وه چې د پاکستان سپریم کورټ د بار اسوسیشن د مشر په توګه هم وټاکل شوه. عاصمہ جهانگیر ته د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو د هغې د بشري حقوقو مبارزې لپاره جایزې هم ورکړې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 13,530 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
لنن څخه پټول پاکستان کې د پولیو واکسینی کمپاین پیل شوې د خیبر پختونخوا د واکسینونو ادارې مشر وایي دوی تخکاری چې سکل به هغه هواد له پولیو څخه پاک کی. ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل البته افغانستان د خلکو د تګ را تګ لپاره د وایرس د خبرېدو ویره اوس هم شته. تفصیل پامیر ساحل.
د خیبر پختونخوا د واکسینونو اداره وایي آثار ښیي چې سږ کال به پاکستان د پولیو له رنځه پاک شي. د دې ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه د ګل پر ورځ مشال راډیو ته وویل کمپینونه سم روان دي او د ګزند د ناروغۍ نوې پیښې نه کیږي او یا ډېرې کمې شوې دي، نو ځکه دوی داوه کولی شي چې سږ کال به دا ناروغي ختمه کړي.
2018 زموږ انشاءالله مکمل لغه دی چې دې کې به کیس نه راځي، دا به کیس فری ایئر به وي. لکه چې موږ د گذشته کلونو مطابق د کیسونو تعداد وګورو چې نمبر لګیا دی کمیږي، هغه کومه د انوایرمنټل سامپل چې کوم دی نو موږ سیبر جنګ استو هغه کې مسلسل یو قسمه وایرس براتلو، د هغه ډیسکنټینیوټي کوم ګورو چې یو ویل یو وایرس وي بل اوس بل وایرس وي. د هغه نه علاوه که د کمپین پرفارمنس ته موږ ګورو چې هغه د کمپین کم تیارې دي، د هغه کوم انډیکیټر دي، یا د کمپین نه وروسته چې کوم د اسسمنت انډیکیټر دي، نو دا ټول سیزونه دې طرف ته اشاره کوي چې موږ پروګرام چې کوم دی بالکل په صحیح سمت کې روان دي.
ډاکټر اکرم شاه د سرګندونې پر داسې وخت کړی دي چې د ګل لورځ څخه په ټول پاکستان کې د پولیو د ناروغي مخنیوي درې ورځنی کمپین پیل شو. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. د روغتیا نړیوال اداره وایي تر یوه حده پورې په نایجیریا کې هم د دې ناروغۍ وایرس آثار موجود دي، خو په دې توانېدلې دي چې پر ناروغۍ هلته قابو ومومي. ډاکټر اکرم شاه وایي له افغانستانه د خلکو د تګ راتګ له کبله خطر موجود دی، نو ځکه دوی له مور او پلار غوښتنه کوي چې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو ته د څاڅکي ورکړي.
چې تر کومه پورې دا صرف پاکستان نه بلکې زموږ د نړۍ نه دا وایرس ختم شوی نه دی، نو تر هغه پورې به موږ دا قطرې هر میاشت زموږ ټیمو درازي نو دا قطرې به ورکو. دا هغه یو خطر چې کومه دا هغه موږ ته د افغانستان نه را چې افغانستان دا ټیم موږ سره په ننګرهار سایډ باندې تقریبا دا سلورم کپینزم کې شو په افغانستان کې په دې کال کې. نو دې یره پرانا کې لکه موږ اوس هم والدینو ته هم دغه ریکوست وی چې دې د خپل چې کوم موږ سره کوآپریشن لري یا ماشومانو ته کترو چولو کوم پروګرام دی، نو دا به کنټینیو وي او دې خپل ماشومانو ته دا کنټینیو ساتي.
د پاکستان د پولیو مخنیوي اداره وایي تیر کال په هغه هیواد کې د ناروغۍ ټولې اته پیښې ثبت شوې دي چې د 2014 او 2015 زیږیز کلونو پر تلای سطح ډیره ټیټه شوې ده. تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ یو پیښه هم نو ثبت شوې، البته په بلوچستان کې درې او په خیبر پختونخوا کې یو ماشوم ګزړن وهلی وو.
اوریدونکو حملنن څخه په افغانستان کې هم د هغه وخت په یوش میر ولایتونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. هلته هم چارواکي هیله مند دي چې د خپل هڅو په ترڅ کې د خپل کمپاینونو په ترڅ کې هغه وخت دغه د پولیو لوارسه پاکي. ناجیا سپای معلومات راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا شپږ میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګزړن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی د دوشنبې په ورځ وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. نوموړي وویل د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي.
تیر کال 2018 کال کې موږ 14 پولیو پیښې ثبت کړې وې. سږ کال په 2018 کې تر دې دمه درې پیښې د پولیو ثبت شوې دي. یوه د قندار په سپین بولدک کې ده، بله د قندار په شاولي کور کې ده، او بله پیښه د ننګرهار په کامه کې.
ښاغلی احمدزی وویل دا په روان میلادي کال کې دوهم کمپاین دی چې د درې ورځو په اوږدو کې به د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو او د ختیځو په هغو ولسوالیو کې چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي ترسره شي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د روانو ناامنیو له کبله د 6000 په شاوخوا کې افغان ماشومان په بیلابیل لونو امنو سیمو کې د ګزړن له واکسینا به برخي پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ویل دوی د پولیو د واکسین لپاره د 95% ساحو امنیت نیولای او د پاتې نور لپاره هم د دینی عالمانو په مرسته هڅه کوي چې د پولیو واکسین ته زمینه برابر شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا نه پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختم شوی او وس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغه هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. په همدې حال کې یو تن دینی عالم مولوی احسان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو افغانستان له دغه ویروسي ناروغۍ خلاص شي.
علما کرام مکلف دي چې هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دنده هم باید د ادا کړي چې خلک باید آگاه کړي ټول هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دې لپاره خطرناک تمامېدلی. د علما کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو د پرون د پیښور په نشتر حال کې د قبایلي زده کوونکو په بلنه یوه غونډه کې له حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو زر تر زر د عملي کولو غوښتنه وشوه. په غونډه کې قبایلي مشرانو د فاټا سیاسي اتحاد ولسي تحریک غړو ګډون کړو. دوی خبرداري ورکړل چې په یوه میاشت کې دننه اصلاحات عملي کېدل پیل نشي نو په اسلام آباد کې به احتجاج وکړي. تفصیل د منور شاه رپورټ کې.
پرون د پیښور په نشتر حال کې قبایلی زده کوونکو اتحادیه اف اس او یو غونډه وکړه چې پکې له حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو زر تر زره مکمل کولو غوښتنه وشوه. د یادې اتحادیه مشر شوکت عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ګډونوالو ته لس نکاتي اجنډا وړاندې کړل شوه او په متفقه توګه منظوره شوه. شوکت عزیز زیاته کړه
دی کی سیاسی اتحاد والا کسانو دی کی سابقہ مینے گانو دی کی دنور تنظیمون خلق د پارٹیانو خلق ہر چاپ کے خپل موقف اور منکم ایجنڈا تیار کڑے وا اگی کی د فاٹا والی سرکمی نوری مطالبی وی اگوی ہم لکد دی مرستی مونگ سر اعلانو کوچی مونگ پا آخر کئی دا ہم ویل کچرت پا دی اصلاحاتو باندی دا ہونا کرنو مشترک با فاٹا سیاسی اتحاد پختونو لسی تحریک قبائلی چی سم رزوانانو تنظیمون دی دوی با یو میز بعد بیا تحریک چلائی او اگا تحریک با علت اسلام آباد کی چکم دی مستقل در نور کو.
شوکت عزیز همدار ازویل په دې ایجنډا کې د اف سی آر خاتمه د بې کوره شو قبایلی خلکو واپسی په فاټا کې دورانو شو تعلیمي ادارو بیا رغولو او نوو تعلیمي ادارو جوړولو او په سیمه کې د آزاد صحافت یقیني کولو ترڅنګ یو شمیر نور نکات شامل دي. د قبایلی زده کوونکو یوې مشرې کشف مجید اورگزی اویل په دې غونډه کې ګڼو جنکو هم ګډون کړی وو او غوښتنه یې وکړه چې په قبایلی اصلاحاتو کې د خزو برخه ته سمه پاملرنه پکار ده.
موږ دا مطالبه واڅ متجو د فیمیلز ته اسپیشلی نو کوم سبای دي کا قومي اسمبلی دي هغه کې د متخفل سیټونه راکی او د موږ ایجوکیشن کوم د فیمیل ایجوکیشن دي غیبه نه توجه ورکی نو ځکه چې فیمیل ایجوکیشن کوم دي پاتا کې ډیر ځ ختم دي مطلب بالکل زیرو دي. نو موږ وایي چې متره خپل حق راکی د فیمیل ته اسپیشلی راکی خپل په هلپ په بری کې خلک ګورنمنت کوم دي هغه په بری کې اکټ واخلي.
تمدا چې په سینټ کې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیارات او غزولو په بل بحث وشي. دا بل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو برخه ده قومي اسمبلی په جنوري کې منزور کړی دی.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیو مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان کور مخې ته شیعه او سنی فعالانو مظاهره وکړه چې پکې په ډیا اسماعیل خان کې د شیعهګانو د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه لاغه وکړه. په ډیا اسماعیل خان کې له تیرې بي اونۍ راهیسې یو شمېر شیعهګان وژل شوي. پولیس وایي د افریقایي زینا بلکې د ترهګرۍ پیښې دي چې د مخنیوي لپاره دوی له استخباراتي ادارو سره په ګډه کار کوي. بیا هم د منور شاه رپورټ وو.
شیا او سنی فعالانو پروند د ډیر اسماعیل خان خار هدفی وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا فعالان وایي له تیرې سبا باندې یوې اونۍ راهیسې په ډیر اسماعیل خان کې د شیاګانو هدفی وجن روانه ده او له پولیس نه په بیا بیا غوښتنو باوجود د دې مخنیوی ونه شو. په بنیګالا کې د دې مظاهرینو یو منتظم شبیر ساجدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
یوه ارسینه په ډی آی خان کې حکم ټارګټ کیلینګ شروع دی روزانه قتل کیږي. نو عمران خان ټول پاکستان کې چې تکیم قاتل وشي هغه خو نظر ته وترسي میډیا باندې رسي هغه کور تم سي د دوره وخت کې ډی آی خان کې کوم قتلونه کیږي نه دی هغه کور ته دوه نه د قاتلانو خلاف اکشن واخستل شو.
په دې مظاهره کې برخه اخیستونکي یو تن کاشف حیدری وای د خیبر پښتونخوا د پولیسو کارکردګي ښه کولو ادعاوي کیږي خو د دوی په تحفظ کې ناکام دي. نوموړي وویل
د تحریک اوچت شوی د پښتنو دي په سرایونو کښې شته دي بلوچو کښې شته دي هغه اوچت شوی دي او تپوس کوي چې مثالي پولیس چېرې دی چې هغه تاسو دعوې کوئ خبرې کوئ چې مثالي پولیس مثالي پولیس دا مطلبه وه چې د خان ټارګټ کیلینګ کې په خلاف څوک دهشتګرد دي کنه هغه اوچت کړي او عدالت ته راولي او هلته سزا ورکړي کنه.
د پاکستان سینټ د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر صلاح الدین مسید په ډیر اسماعیل خان کې د هدفي وجنو په اړه رپورټ وړاندې کولو لپاره ورغوښتی دی. د تیرې جمعې په ورځ د سینټ کورنیو چارو کمیټې مشر رحمان ملک په یاد خار کې د وروستیو هدفي وجنو نوټس اخیستی و. بلخوا د تیر خالی په ورځ د ډیر اسماعیل خان د سفر په وخت صلاح الدین مسید خبریالانو ته وویل چې دا هدفي وجنې فرقه ییزې پیښې نه بلکې د ترهګرۍ سلسله ده او د مخنیوي لپاره یې پولیس د استخباراتي ادارو سره په ګډه کار کوي.
ټولنه او سخت دریځي پونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په تیر یو شمېر ورځو کې د خیبر پښتونخوا د سوات او ملکنډ په ځینو سیمو کې واوره شوې د سوبې په یو شمېر نورو برخو همداراز په قبایلي سیمو کې بیا بارانونه پیل شوي. زموږ همکار مجید بابر په پېښور کې د موسمیاتو ادارې له یو چارواکي علمزیب خان سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلي چې د واورې او بارانونو ورېدو دا لړۍ به تر کله دوام ومومي.
دا خو میدانی علاقو کې انشاءالله 24 گھنٹو کې دا سلسله دغه شي او دین علاوه چې کوم زموږ پهاړی علاقې دي او دا صفاټا بالای کوم علاقې دي نه کې دي شي مطلب 48 گھنٹو پورې دا سیستم مطلب دی فرض اس کې دي شي.
علمزیب صاحب دغه واوري او دغه بارانونه په خاص توګه زموږ په قبایلی سیمو او په شمالي علاقو کې د کروندګرو د پاره څومره ګټورې دي؟
او دا خو ډېر زیات مطلب دا چې فائدہ مند وي ځکه چې ډېر وخت نه سوکړه او بارانونه نه وشوي نو خصوصا چې کوم د غنمو فصلونه دي هغه لپاره خو دا ډېر زیات مفید دي پیداناک دي او چې کوم علاقو کې د تمباکو کوم کاش شروع دی یا مطلب دا چې نه نه شوي نو دې سره به چې کوم دی نو خو کافي وي ته مطلب دا چې مسله به حل شي.
بل علمزیب صاحب دغه بارانونه چې کوم دي نو د دوی رفتار او د دې تیزوالی آیا دومره دی چې کروندګر ته خپل فصلونه وساتي که
نه؟ او دا خو له خیره ښه کافي بارانونه وشو مطلب دا چې ځای په ځای دا زموږ چې کوم ابزرویټری دي نه خو لکه خاص خاص ڈسٹرکٹ لیول والے خونشتہ دیدہ مسئلہ تھا اور باقی مطلب ہے کم سسٹم دے نوخ کافی باران اوشو لگا کر نا دے سر امید دے چھ کافی فائدہ بوشی
ترو سپورے شمالی علاقوں پہ قبائلی سمو کی واورا سم رشویدا لکه 100 میټر یا 100 فوټ
دا خو ملم جبه کې تقریبا یو نیم فوټ نه والی 2-3 فوټ ودا سی شوی لکه او کلام کې تقریبا دغه سی التمام صدا سی فوټ تقریبا شوی وي انت.
او د قبایلی سیمو نه تاسو ته کوم معلومات شته؟
الته پاړه چنار کې هم مطلب دا چې غرونو باندې زم کوم الته ابزرویټری دا اطلاع راکړي چې غرونو باندې کافي اور شوی لکه نیل میدان باندې نشته او په دغه باندې غرونو باندې کافي اور شوی.
او په دغه شمالي وزیرستان یا دغه
نو الته خو زمونږ چونکه ابزرویټری نشته دی نو الته هم باران سره سره چې کم دی نو واوره بشي وي.
په پېښور کې د موسمیاتو محکمې لیوا چارواکي علمزیب خان سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په پیښور کې 15 بجې کېدونکې د اوریدونکو د مازیګر د خبرونو لنډیز له نجیب امیر اورو.
د پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا له حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتي بنسټ د رغولو لپاره د 1400 روپو غوښتنه کړې ده. هلته په سینټ کې د حکومتي غړو مشر یا قائد ایوان راجا ظفر الحق وای په نننۍ غونډه کې فاټا ته د عدالتي واک د غځولو بل ځکه نه وړاندې کېږي چې د اسما جهانګیر او سینټر سیف الله بنګش د مړینې له وجې به غونډه یوازې تعزیتي هده پورې محدودوي. د خیبر پښتونخوا د واکسینو اداره وایي اثر ښیي چې سږ کال به پاکستان د پولیو له رمزه پاک شي. د دې ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه وایي کمپاینونه سم روان دي او د ګوزان د ناروغۍ نوې پیښې نه کیږي او یا کمې شوې دي، نو ځکه دوی دعوه کولی شي چې سږ کال به دا ناروغي ختمه کړي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګویټرس د انصاف او برابرۍ لپاره د پاکستاني قانون پوهې اسما جهانګیر مبارزه ستایلې ده. ګویټرس پرون د اسما جهانګیر تر مړینې وروسته په یو بیان کې ویل دوی د بشري حقونو یوه ستره مبارزه بایلله. نوموړی پرون د زړه د حملې له وجې د 16 کلنو په عمر کې مړ شوه. روسي چارواکي وایي د مسکو په سندو کې د پریوتې الوتکې د لټون عملیات د واورې د ورښت او د موسم د خرابوالي له وجې له ستونزو سره مخ دي. د الوتکه پرون د الوت نه لږه شیبه وروسته پریوتې وه چې پکې یو اویا کسان سپاره وو. د مصر پوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 وسله وال وژلي او تر 150 زیات مشکوک کسان نیولي دي. دا پوځي عملیات چې د فبروري په 9 پیل شوی و پکې هوایي، سمندري او ځمکني ځواکونه برخه لري. د فلسطین مشر محمود عباس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره نن مسکو ته ورسید. محمود عباس د امریکا سره د تاوتریخوالي زیاتېدو له وجې له روسي څخه د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. او دا وتر دې غړې د مشال رادیو د خبرونو لاندیز.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه له منور شاور.
د پاکستان ډان ورسپانې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو او وکیلې اسما جهانګیر په اړه اداري خبره کړې. نوموړې له لنډې ناروغۍ پس د اتوار په ورځ په حق ورسېده. ورسپانه لیکي اسما جهانګیر د ټول پاکستان ویاړ وو، تل یې د بېوسو او مظلومو خلکو لپاره غږ پورته کاوه او که حالات هر څنګه وو خو نوموړې له حق خبرې نه شاته کېدله. اداریه زیاتوي نوموړې په خپل ټول ژوند کې د جمهوري آئینی او روښان فکره ارزښتونو لپاره هلو ځلو ته وقف کړی وو او په دې کې یې ډېرې سختې هم تېرې کړې دي. ډان ورسپانه همداراز لیکي اسما جهانګیر ته د امیرانو خلاف جدوجهد د خپل پلار ملک غلام جیلانی نه په میراث کې ورپاتې وو. نوموړې نه یوازې یو اوچته وکیل وه، بلکې د هیواد په هره برخه کې چې څوک د ظلم او جبر ښکار شوي دا یې په سر ودرېدلې او د ظالم لاسونه د نیولو هڅه یې کړې ده. د ورسپانې په وینا د اسما جهانګیر په مرګ رامنځته شوی تشه ډکول به ډېر ګران وي. بلخوا مشرق ورسپانه بیا لیکي چې په پاکستان کې د سینټ انتخابات را روان دي او داسې ښکاري چې په دې کې به د تیر په سیر په پیسو ووټونه خرڅول کیږي او اخیستل کیږي. د ورسپانې په وینا هم د دې انتخاباتو له وجې متحده قومي موومنټ یا ام کیو ام کې د مشرانو ترمنځ کړکیچ راغلی. هلته په بلوچستان کې لاله وړاندې اندېښنې څرګندېږي چې په صوبایي اسمبلۍ کې وروستی بدلون د سینټ انتخاباتو لپاره شوی دی او د سینټ انتخاباتو کې د وټونو خرڅولو او اخیستلو تورونه بیا په قبایلي سیمو کې تر ټولو ډیر مخې ته راځي. د ورسپانې تر مخه د سینټ په انتخاباتو کې یو بل ناجایزه عمل داوي چې ځینې ګوندونه د حلقې او کله کله د صوبې نه بهر خلک راوړي. ورسپانې وړاندیز کوي چې د یوې سیمې او صوبې خلک په بل سیمه یا صوبه کې د سینټر جوړولو عمل دی ناقانونه وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اجانس په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د هغو ویرو په اړه لیکنه خبره کړې چې خپل هیواد ته د بیرته تګ په لړ کې ناغوي لري. یادې خبرې ادارې بیا د افغانستان د جګړې په اړه هم یو لیکنه خبره کړې او پکې د شنونکو په حواله وایي چې ښایي دغه جنگ په راتلونکو شپو ورځو کې لا ډېر خونړی شي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. فرانس پرسجانس په پاکستان کې د محمد ولی په نوم د یو افغان کډوال په حواله ویلي خپل هیواد ته ستون شي نو و به وژل شي. د نوموړي په خبره د کډوالو لپاره د پاکستان په یو کمپ کې وخت تیرول شي خو نه غواړي چې افغانستان ته بیرته ولاړ او ووژل شي. لیکنه کاږي پاکستان پر وروستیو اونیو کې د هغه هیواد په کمپونو کې پر میشتو کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لپاره فشار راوړی. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې وسلوال د کډوالو په کمپونو کې پټیږي او ځکه نو د ترهګرۍ ضد خپل کمپاین په لړ کې له افغان کډوالو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. خو د لیکنې تر مخه د افغانستان دننه طالبانو خپلې جګړې ته لا هم دوام ورکړی چې اکثره وخت ولسي وګړي پکې په نخه او وژل کیږي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4 لکه افغان کډوال ژوند کوي. له دې پرته اټکل کیږي چې 2 لکه نور هغه دي چې د پاکستان له حکومت سره راجستر نه دي. لیکنه وایي پاکستان تل هلته میشتو افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتلي او د پولیسو له لاسه د هغوی د ځورونې پیښو رپورټونه وخت په وخت خپاره شوي. لیکنه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې په حواله زیاتوي چې پر افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته تګ لپاره فشار باید را نوړل شي. هم فرانس پرس اجانس بیا په خپل یوه بله لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخستې. لیکنه وایي په هغه هیواد کې د وسلوالو پر اهدافو د نړیوالو او افغان ځواکونو حملو ډېرېدو ته په کتو امریکایي او افغان چارواکي هیله مند دي چې د روان 2013 کال په اوږدو کې به په جګړه کې زیاتې لاسته راوړنې ولري. خو لیکنه د ځینو چارواکو په حواله بیا وایي چې د افغانستان 14 کلنه جګړه لا ډېره خونړۍ شوې. لا هغه راهیسې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره په خپلې نوې پالیسۍ کې د وسلوالو پر ضد د هوایي حملو تیزولو خبره کړې، امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش تربیت ځایونه او د مخدره توکو لیبارټری په نښه کړې. د دې حملو په جواب کې وسلوالو هم خپلې جنگي کاروایانې زیاتې کړې. په لیکنه کې په واشنگټن کې د ویلسن سنټر په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د څېړنکار مایکل ګوګلمن په حواله زیاته شوې، په راتلونکو شپو ورځو کې د افغانستان جګړه ښایي نور هم ګرمه او افغان او امریکایي ځواکونو ته د لا زیاتو تلفاتو او وختو سبب شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس نن دوشنبه مسکو ته رسیدلې. رپورټونه وایي له امریکا سره د فلسطینی چارواکو په اړیکو د زیاتېدونکې ترنګلتیا په ترڅ کې محمود عباس دغلته د روسیې د ملاتړ جلبولو لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له اجمل اند څخه.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزای کې له ولسمشر پوتین سره وګوري، خو پوتین مسکو ته نږدې د یوې الوتکې د نسکورېدو له کبله چې یو اویا کسان پکې ووژل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې 2 اونۍ مخکې دغلته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترینګلې شوې چې د امریکا ولسمشر د ډسمبر د میاشتې په 6 نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره یوځای کړی او په ټول بیت المقدس د خپلې پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیلو دا اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلې او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګ غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکښ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوری ترسره کړي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یوې اسرائیلي ورځپاڼې د محمود عباس ته یو سلاکار ماجدي الخالدي له خولې ویلي روسیه او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 6 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه ګواښونه هم غوسه کړی چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبه په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منځګړیتوب وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ د چارو یو څېړونکی الکساندر شومیلن وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده. د نوموړي په وینا که څه هم د عباس لپاره دا سفر د یو سیاسي حرکت په توګه ضرور دی خو په عملي ډګر کې لږ مرسته ورسره کولی شي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د محمود عباس او نتنیاهو ترمنځ د یو په یو خبرو کوربتوب کړی و، خو له دې خبرو څه ترلاسه نه شول.
دا مشال ریډیو ده.
په کابل کې له خونړیو بریدونو پس د افغان او پاکستاني او افغان او پاکستاني او چارواکو یو بل سره ولیدل، او په دغه ترڅ کې دا هیله پیدا شوه چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په لړ کې نتیجه خیز خبرې وکړي. خو د فبروري پر 10 په اسلام آباد کې افغان او پاکستاني چارواکو له خپلې غونډې وروسته د یوې ګډې اعلامیې خپرولو پر ځای جلا جلا بیانونه ورکړل. دا چې ولې دواړه خواوې دغسې کولو ته اړ شوې، دا پوښتنه منور شاه د شننکو مختیخې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د فروری په 10 په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني چارواکو له دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته ګډه اعلامیه خپره نشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د ترهګرۍ ضد ګامونو، د تشدد په کمولو او د سولې د هڅو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په خپل ټویټر پیغام کې وویل اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي د عملی پلان په اړه په ځینو موضوعاتو موافقه ته رسیدلي او نور بحث ته اړتیا ده. د دواړو اړخونو لخوا په بیانونو کې فرق سمانه لري. په دې اړه د چارو پوه او پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای
دا خو معلومه خبره ده چې اعلامیه هم جاری نشوه. دې خو دا مطلب شو چې په خبرو کې په بعضی بنیادی نکاتو باندې اساسي اختلافات موجود او دې نتیجې ته ونه رسیدو. په دې باندې دواړه هیوادونه باید چې خزان پوهېږي تر څو پورې چې هلته دا انسرجنسي وي، دا مبارزه وي، دا مقاومت وي، دا جنگ وي، نو په پاکستان باندې به خامخا بلیم لګي او پاکستان به د هغې په جواب کې چې کوم نه بیا خپل دفاع کوي. اب سر رشتے سے بدروغی سے خبر کمزوری سے مضبوط ابھی چہر سے ہی
رستم شاہ مومن زیاتوی تر هر څه اول د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اعتماد بحالی ډیره مهمه ده. بلخوا د کابل پوهنتون استاد نصر الله استانکزی وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو ستونزو په اړه نظرونو کې اختلاف د اړیکو د پرمختګ مخه نیسي.
افغانان یا افغان حکومت دا غواړي چې پاکستانیانو ته دا ووایي چې ټول هغه ترهګرې ډلې، دهشتګردې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او هغوی په یو ډول نه یو ډول مرکزونه او بیسونه په پاکستان کې دي، په ده برخه باید دا په داسې حال کې چې پاکستان دا نه مني. دا داسې ښیي چې پاکستان غواړي چې ټایم ځان ته لاسته راوړي او هغه پرشر او فشار چې د بهر نه وسن د امریکای له خوا پرې راغلی هغه لیک سره کم. افغان حکومت وایي چې دا پرشر ډیر کې په دغه حالت کې او لږه ده ګټه پورته.
په کابل کې د ورستۍ بریدونو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعلی چارواکو د پلاوو تګ راتګ زیات شوه. په دې لړ کې تر اوسه د دواړو خواوو د اعلی چارواکو درې غونډې شوې دي.
منور شاه د پاکستان واکمن او مخالف ګوندونو د حکومت او پښتون تحفظ غورځنګ ترمنځ د شوي تړون هرکلی کړی او ټینګار دوی کوي چې پوره په دغه تړون دی پوره عمل وشي، حکومت د خپل ژمنې پوره کړي. د کابلی او نورو سیمو ځوانانو د خپل غوښتنو په حق کې تر 10 ورځو پورې په اسلام آباد کې درنه ورکړه چې د خبرو اترو له څو پړاوونو وروسته حکومت په لیکلې بڼه د دوی غوښتنې ومنلې. پر دې موضوع عبدالحی کاکړ رپورټ راکوي.
مسعود تحفظ مومنت د جنوري په 16 له ټانک لاریون پیل کړ او د خیبر پښتونخوا تر یو شمیر ښارونو تیرېدو وروسته د فروری پر لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ورسید. دوی غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې وژل شوی ځوان نقیب مسعود په ماورای عدالت وژنه کې تورن پولیس افیسر راونور دی ونیول سي، په فاټا کې شخصي ماینونه دي پاک سي، لادرکه کسان دي عدالت ته وړاندې سي، په جنوبي وزیرستان کې دي پرامنیتي پوسټو خلک نه تنګول کیږي او کرفیو دي نه لګیږي او د پښتنو ماورای عدالت وژنو په دی یو عدالتي کمیشن جوړ سي. د دې غشتن لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په زرګونو کسان راغورسول او ورو ورو د سیاسي مشرانو ورتګ هم پیل شو. د لس ورځې د پرلت پرمهال له حکومتي او پوځي چارواکو سره د احتجاج کوونکو خبرې وسوي او بالاخره غشتنې په لیکلې بڼه کې ومنل شوې. اوس چې تړون سوی نو د دې ملاتړ کوونکو ګوندونو دریځ څه دی؟ په ملاتړ کوونکو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم وو. په قومي اسمبلی کې د دې ګوند غړي قیصر جمال مشال ریډیو ټول چې دوی د تړون حمایت کوي
نو ان شاء الله امید لرو پیر یو خو سترګل وشول او امید ده چې حکومت هم خپل ذمہورتیا پوره کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشران اسفندیار ولی خان او افراسیاب خټک هم پر لټ تورغلی ول. افراسیاب خټک وای باید حکومت اوس پر تړون پوره عمل وکړي.
دا یو منطقي خبره وا چې غوښتنې دولت نه کېدی یا ریاست نه کېدی دی هغه ته ځواب پیل لري غوښتنې ځواب پیل لري نو موږ به تاریخ لارښود منظور پښتین ویلو چې یو ماشو وګورو چې دوی عملي کوي که نه عملي کوي که نه عملي کوي نو دا تحریک چې دا خپل دی یو کیمپ شروع کېدی شي.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم درنیته د وینا پر مهال د احتجاج کوونکو غوښتنې پر حق بللې وي. د ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټر جلیل جان وای حکومت باید ژمنې پوره کړي.
وای دا خشوې دا عمل درآمد ضروري دی، ضروري څه دی چې فرض دی ځکه دا خلک د احساس محروم محرومیت تمام وځي دا خلک بیا سبا دا ځان ته وایي یاره موږ سره تیلي ما په شان شروع وشو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او سېنېټر عثمان کاکړ هم پرلته ورغلي ول. عثمان کاکړ د تړون هرکلی کوي.
نو دا ډېر لوی کامیابی ترلاسه کړه چې حکومت دې ته مجبور شو دا په لیک شکل کې په لومړي ځل باندې دا خبره ومنل. البته دا اوس عملي شکل ورکول دا حکومت ذمہواري جوړیږي او موږ هم داسې بے اعتبار حکومتونه دي. دا موجوده حکومت خو ډېر بے اعتبار حکومت دی چې نن ښه خبر منل کې دا خو سبا بیا پر دې باندې ځان وانه چی په کار هم دادی چې دا کوم خبره سي منل کې دا زر تزر عملي شي.
د جمع اسلامي مشر سېنېټر سراج الحق هم درنې ته وینا کړې وه او د دې ګوند د فاټا مشر زرنور افریدی وای باید نور اړۍ ګړۍ جوړ نسی او پر تړون پورا عمل وسی.
زه د نه ما دې ته په درانه نظر ګورم زیاتی په کار د حکومت ور سره کومه لاسلیک وکړو چې په دغه باندې په کار د شټینګ عمل درآمد وکړي شي نور زیاتی نقصان تا غیر ضروری سرگرمو تا ضرورت نشتا.
که چم حکومت غشتنی منلی خو پشتون تحفظ مومنت ویلی چی که پا یوه میاشت که دنه نا پر ترون عمل ونسو نو دوی با بیا د اسلام آباد پر لور لاریون کوی.
د عبدالحق کاکړ رپورٹ مور تیر ورځ د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې هم له پاکستان میشته پښتنو سره د یاد ولایت د خلکو د پیوستون په مخه د لروبر یو افغان تر سرلیک لاندې یو غونډه وشوه چې زرګونه کسانو برخه پکې واغسته. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورٹ کې.
د یک شنبه په ورځ د ننګرهار او د ختیځ ولایتونو یو شمیر دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمیر غړي د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې راټول شوي ول او د لری پښتونخوا د ولسونو د حق او حقوقو د ملاتړ او له هغو سره د پیوستون په خاطر غونډه تر سره کړه. په غونډه کې بیلابیلو قومي مشرانو ویناوي وکړي چې یو هم پکې د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی و.
ولسه زمونږ په سلوه کلن مهاجرت کې هغه مونږ ته ضرور مين را کړی هغه زمونږ ورونه دي. نو د دې وخت را رسیدلې ده بر افغان دلر افغان غږ بدرګه کو.
پنینګرار کې د کونړ میشتو شورا مرستیل محمد انور سلطانی په خپلو خبرو کې وویل د غونډه په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خوست کې مشتو وزیرستاني او کډوالو ویلي د پاکستان حکومت په وړخیز بلنه خپل سیمو ته واپسی نه کوي. دوی وایي د افغانستان پاکستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د ګډ تفاهم له لارې د دوی واپس سایت زمينه برابر شي. بل لور ته د افغان حکومت د کډوالو چارو اداره هم د وزیرستاني او کډوالو غوښتنې پر ځای او قانوني بولي او وایي UNHCR ورسره ژمنه کړې چې د درې اړخیز تفاهم په صورت کې به ستنېدونکو کډوالو ته ټول حقوق ورکوي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنیدنې لپاره خپلې غوښتنې په دې توګه مشال رادیو سره شریکې کړې.
کدای مش غوړي مش خپل وطن یا خپل خلق شمروي ان شار د کښینی ګورنمنت اف پاکستان د کښینی ګورنمنت افغانستان د کښینی چې کیم انټرنیشنل رولز ریګولیشنز دی هغه مطابق ته مشته اوسې جوړه کی چې پاک شي میر ډیر مفاد د مهاجرینو دا خلق چې واپس لور شي ولته امنیت نشته دی او نه هغه ان شار مشته هغه حقوق به رکوي چې $200 دی یا $200 دی یا تو سره گاڑای دی چې سپرا نشتا یو نشار دا گورنمنت پاکستان جزا ورن کو.
د کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان مدخیل وای
دا میر ټوله کوم په دغه فیصله وکړه چې میر شه د دغه علاقه نه و غاته دربی پاکستان ته پوغا سلو دا ولاجی چې د یو نشار د حکومت د نړیواله کې مسول وي پوغا سل بنددا میر شه کې ما د پاکستان ته ولاجی دا ستنر بند کو چې د میژل ګاډای دلا پتې کېږي د میژ سرګ افزه خرا دلا پتې کېږي میژ ته ویایي چې ته مو وغوښتې ته روسا زه مصر خبره نه وه دا اعلان مې ته وکړو چې ته روسا.
د کډوالو یو بل تن استازی مولوي جلال الدین وزیر وایي هغه کډوال چې بیرته واپس شوي نه یې ژوند خوندي دی او نه ورته هغه بشري او انساني حقوق ورکړل شوي دي.
کیم خال چې لور د هغه تضمین نشته او کیم خال چې لور د هغه ته بشري او چې کیم انساني یا د مسیار سره چې کیم متعلق حقوق دي هغه مینه محروم شوي. رازرنګ چې زه مو ته انسیار د مهاجرت کارډ ورکړی دی او زه د یو ملک نه بل ملک ته اوښتی یم نو باید چې پاکستان دا تسلیم کړو او موږ سره په دا انداز باندې وچلی چې څرنګه زه مهاجر یم او مهاجر تسلیم کړو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو د ادارې مسؤلین د وزیرستانیو کډوالو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو د بیرته ستنیدنې او هغوی ته د پوره حقوقو د ورکولو لپاره د افغان او پاکستان حکومت او د نیوسیار ترمنځ درې اړخیز تفاهم لیک ته اړتیا شته. د یادې ادارې مشر هاشم حلیم وایي
د افغانستان حکومت او د یونیسیار دفتر سره په دې ارتباط کوم تفاهم نه ده شوی بلکې پاکستان په یو اړخیز ډول دوی ته نیټه تعینوي تر څو پلو سیمو ته ستانه کړي. یونیسیار موږ ته وعده راکړې ده چې کچېرې د درې اړخیز تفاهم له لارې دوی ستانه شي دوی ته به د مهاجرت د نړیوالو اصولو سره سم ټول حقوق مهیا کوي.
له شمالي وزیرستان څخه زرګونه کورنۍ هغه وخت کډه کولو ته مجبورې شوې کله چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته پر کډوالۍ سربیره دغه کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم میشتې شوې. له دغو کورنیو یو شمېر واردمه خلاپو ځینو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ. د افغانستان د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خښتو په بټایو کې د ټایرونو او ناکاره شوو مبلیلو سوځولو له وجې د دوی ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې په بټایو کې د دغو موادو د سوځېدو مخه ونیسي. په دې موضوع دا رپورټ.
د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې لوګ دو کلونو رئیسی د خښتو په خولو په لزګونو بټۍ په فعالیت بوختی دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په بټیو کې د ټایرونو او سوي موبلایلو د سوځېدو له امله د دوی ماشومان په ډول ډول ناروغیو اخته شوي دي. هغوی چې د خښتو بټیو سره نږدې استوګن لري دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ربونه دي دغسې رګزین دی دیک نور دغسې شی نه وره چې کومه خار کې هغه پالتو پاتې شوي دی ګڼ کثافات دی داسې بوټان دي چپړې داسې پرستکونه دي نور دا د بټیو کې سیزي دلته حکومت راځي بس پابندي پرې لګولې ده خو چې دلته راشي داس خبر شم دغلته یو بټۍ ده ودي پسې راغلي 2000 روپۍ ورکړې بس لاړم داسې پاتې شو دې باندې په کار چې دا سم پابندي راولې په دې ونه کې چې راشي دلته سر راښکار کړي بیرته ځي
سر راپاسېږي نو خو ګور چې په مخونو بیا تور کې پراته یو شي هغې نه بیا زیاتې بیمارۍ نه لګي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب بولا کمال هم وایي چې د خښتو د پخولو بټیو کې سوځول کېدونکي ټایرونه او سونتوکو په جلال آباد ښار کې د ناروغیو کچه لوړه کړې ده.
تنفسي طرق ناروغي سي دي سي پدې کې نمونیا یا سینه بغل او همدارنګ په ماشومانو کې د اسما د دې واقعیت مطلقا ډېر زیات کړی دي او دا نور هم زیاتې دي. برال اوس تر خود ولسوالۍ متضرر کړی ده اکثرا د خار سره نښتې ولسوالۍ د خار هم متضرر کړی ده. موږ فلم کې تاسو وګورئ موږ په اطفال وردونه کې نور ځای نه لرو هر چپرکټ کې موږ یو ماشوم په زیات دوه ماشومان بستر کړی دي او فکر کوم چې دا به ډېر غټ عام اقتصادي ضربه وي او هم د سات بش په موږ د ډېر غټ ناورین رامنځته کړي چې چیرته د موادو د استفادې نه د خښتو په بټو کې او پرېکشاو کې مخنیوی ونیسي.
د ننګرهار د چاپریال ساتنې رئیس فضل ربی حمیم د سرورود د بټیو لوګي د ننګرهار د چاپریال لپاره لوی بحران ګڼي.
په خښتو بټیو کې د ربړونو یا د نورو غوډونو موادو سوځول او د دې څخه کنټرول مربوطه ولسوالۍ یا د مرکز د ښاروالۍ دنده ده چې د غوډونو موادو د ربړونو د سوځولو څخه مخنیوی وکړي.
بلخوا د سرورود ولسوال سید علي اکبر سادات د خښتو په خولو بټیو کې د ربړونو او سونتوکو د استعمال په اړه ناخبري ښیي خو وایي چې له دې وروسته به یې د مخنیوي په اړه اقدامات وکړي.
د سرخوت پولیسوالۍ کې دوه بیا بټې دي. زه دومره پولیس هم نه لرم چې زه هر یو دغه د پاره زه ولېږم. اوس به انشاءالله چې تاسو زه متوجه کړم خبرم کړم نو زه به د نن نه دا اقدام کوم چې پلته په قمندانۍ ته پولیس ته خبر وکړم چې دغه بټې باندې وګرځي او کوم بټې کې چې ګربړګیر شول نو هغه به قانون منګوله تسپ.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تیر یو کال په موده کې د شاوخوا 2.5 میلیون ناروغانو درملنه کړي چې نیمایي ناروغۍ د هوا د ککړتیا له امله رامنځته شوي وي.
په کندهار کې د افغانستان په کچه د غیږ نیونې لویه لوبه ترسره شوه. په لوبه کې د هیواد د ګڼ شمېر ولایتونو پهلوانانو ګډون وکړ. د لوبو تنظیمونکو وویل غواړي د هیواد د بېلابېلو سیمو او ژبو خلک یووالي ته وبولي. محمد صادق رښتینی رپورټ راکوي.
دا د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې د غژنیونی لوبې د لیدو لپاره د هیواد د بېلابېلو سیمو څخه راغلي زرګونه نندارچیان دي. د دغه لوبې سنبالونکي وایي د غژنیونی لوبې ته په درېیمه ورځ د هیواد سلګونه پهلوانان د سیالیو په موخه راټول شوي دي. د لوبې د ترتیب کوونکو په خبره د دغه عنعنوي لوبو په ترسره کولو سره غواړي نړۍ ته د افغانانو د یووالي پیغام ورسوي. په سپین بولک کې د غژنیونی لوبې جوړونکی محمد صدیق د روانو لوبو په اړه داسې وایي:
ویراتو د بادغیسو د کندوسر مشته پهلوانان راغلي دي په رسمیت د تزمو سره غیر باسي د کندهار باندې په باندې پښتانه په نامه باندې موږ د دې سره غیر جوړ کړي تقریبا سل کاسه دی موږ راغلي دي سل کاسه زموږ پهلوانان په دې کې زموږ د ښه پهلوانان بهرام پهلوان وو علی خان پهلوان وو خیر ابراهیم وو احمد مر پهلوان مالک پهلوان هغوی کې هم ښه ښه پهلوانان هغه دي محمد ګل پهلوان دي د هغه ځای سلیم محمد پهلوان دي بیا هم دی راغلي دي زموږ سره غیږ دي ډېر د خوند غیږ دي اول بعد زموږ دلته د امنیت په باره کې زموږ ډېر ښه پروګرام دي زموږ امنیت ډېر ښه خوندي شوی دي.
لوبې ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه راغلي غژنیونکي د دې لړۍ له پیله خوښ ښکاري او له اړوند مسؤلینو غوښتنه کوي چې دغه لړۍ دې د هیواد نورو سیمو ته هم وغځوي.
امروز دا ولایتونه څلور پنځه ولایت ته راغلي د هرات پهلوانان دغه چې شراله زموږ د بولدک د کندهار ته بیا د بولدک ولسوالۍ ته کوم د دوی هغه زورور پهلوانان دي هغه دوی رسمي پهلوانان هغه زموږ پهلوانانو پرون هم ګزار کړ نن هم تاسو ګوري چې هغه دوی ښه پهلوانان زموږ پهلوانانو ګزار کړ نو دا یو د افتخار ځای دی یو د ویاړ ځای دی وروره فخر لرو په دې باندې.
په افغانستان کې د غژنیونی لوبې مخینه پیړیو ته رسیږي خو دغه لوبه اوس هم یوازې د هیواد په ځینو سیمو کې په خورا محدوده کچه ترسره کیږي. د یادې لوبې لوبغاړي له دولته غوښتنه کوي چې د غژنیونی لپاره دي د نړیوالو لوبو په کتار کې د ځای موندلو هڅې وکړي.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته راغلي وو. د نجیب امیر نه بعد خبرونه لنډیز وو.
د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا له حکومت په قبایلی سیمو کې د عدالتي بنسټ د رغول لپاره د 1400 روپو غوښتنه کړې ده. هلته په سینټ کې د حکومتي غړو مشر یا قائد دیوان راجا ظفر الحق وای په نننۍ غونډه کې فاټا ته د عدالتي واک د غزولو بل ځکه نه وړاندې کیږي چې د اسما جهانگیر او سینټر سیف الله بنگش د مړینې له واجبه غونډه یوازې تازیتی حد پورې محدوده وي. د خیبر پښتونخوا د واکسینو اداره وایي اثر خي چې سخ کال به پاکستان د پولیو لرنځ پاک شي. د دې ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه وایي کمپاینونه سم روان دي او د ګوزان د ناروغۍ نوې پیښې نه کیږي او یا کم شوي دي نو ځکه دوی دا وکول شي چې سخ کال به دا ناروغي ختم کړي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګویترس د انصاف او برابرۍ لپاره د پاکستاني قانون پوه اسما جهانگیر مبارزه ستایلې ده. ګویترس پرون د اسما جهانگیر تر مړینې وروسته په یو بیان کې وویل دوی د بشري حقونو یو ستره مبارزه بایلله. نوموړي پرون د زړه د حملې له وجې د 16 کلنو په عمر کې مړه شوه. روسي چارواکي وایي د ماسکاو په سندو کې د پریوتې الوتکې د لټون عملیات د واورې د ورخت او د موسم د خرابوالي له وجې لستون سره مخ دي. د الوتکه پرون د الوتنې لږ شیبه وروسته پریوتې وا چې پکې یو اویا کسان سپاره وو. چارواکي وایي اوس د ژغورنې هڅې پای ته رسیدلې ټول یو اویا کسان مړه شوي دي. او د مصر پوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال وژلي او تر ډېر شو زیات مشکوکه کسانې نیولې دي. دا پوځي عملیات چې د فبروري په 9 پیل شو پکې هوایی سمندري او ځمکني ځواکونه برخه لري. د فلسطین مشر محمود عباس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره نن مسکو ته ورسید. محمود عباس له امریکا سره د تاوتریخوالي زیاتېدو له وجې له روسي څخه د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي.
د خبرونو ردی رنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا نجیب عامر او زمونږ تخنیکی همکارانو ته اجازه ترا کړې. د خدای په امان.